ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب بامیر او تکنیکی ملګری اسحاق نری نه کې دي او سلامونه و منئ. د افغانستان په جلال آباد ښار کې 13 ورځ شوې ځانمرګي برید او پاغي کې د وجل شو کسانو د شمیرا جوړې ده د دې خبرونه سره موجوده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدر هم راوړي. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې برته د مشال مرکه ونې د خبرونه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې زما همکار نجیب عامر درته خبرونه وړاندې کوي.
جلال آباد کې پرنی ځانمرګي حمله کې د تلفاتو شمیره لوړه شوې. د پاکستان امنیتي ادارو تحریک طالبان پاکستان یو قومندان نیولې. د جاپان په اوساکا ښار کې زورور زلزلې تلفات رامنځته کړې. پوره خبرونه د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال پرون ناوخته رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په پښتونستان چوک کې د ځانمرګي حمله په پایله کې 19 جسدونه او 15 شپېته زخمیان د عامې روغتیا روغتون ته رسول شوي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګنې وایي په پښتونستان چوک کې ځانمرګي حمله هغه مالو شو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسیدلې او خلک د وتلو په حال کې وو. تر رحیم الله په نوم یو ژوبل ځوان رټر ساجن ستویل
طالبان راوتل مونږ سر ته ورغلو خوب قتل مونږ خوشحاله شو دوی زیات سي طالبان راغلي مونږ سر سوغ لي پاغه باندې مونږ ولاړو بس یو دم دست.
طالبانو د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اوربان اعلان کړو خو په دغه درې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې دوه ځانمرګي بریدونه ترسره شول چې په کې له 500 زیات کسانو وژل شول او د 130 شنه زیات بیا ژوبل شول. د شنبې په ورځ په روداتو کې د شوي ځانمرګي حملې مسؤلیت داعش قبول کړو خو په جلال آباد کې د شوي پرونی ځانمرګي حملې ذمہواري تر دې غړي چا نه قبول کړي. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې اوربان یې د لسو نور ورځو لپاره هم غځولې خو طالبانو بیا ویلي چې درې ورځنی اوربان ختم شوی او اوس به دوی یو بیا خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې تحریک طالبان پاکستان یو قومندان تیر شپه په پیښور ښار کې نیول شوی دی. د پاکستان سرکاري راډیو نن ویلي چې د مولوي بهادر جان په نوم دغه قومندان د اف ای چارواکو لخوا په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې هغه مالو نیول شو چې دوبۍ ته د تللو هڅه یې کوله. د نوموړي نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل و چې له هیواده بهر په تلو یې بندیز دی. پاکستانی چارواکي وایي مولوي بهادر جان د یو شمیر تروریستي بریدونو تر شا د لاس لرلو په تور مطلوب و. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر مولانا سراج الحق وایي د جولای 15 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون پر مهال به په متحده مجلس عمل کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات موجود نه وي.
پسلو کې 10-15 مسلې داسې دي چې مرکزی پارلیمانی بورډ تر اغلی او اختر نه پس پر اغلی اجلاس کیږي او په هغه کې چې سمسلې حل نشي او نیمګړې پاتې شي نو بیا به مرکزی مشرانو په مجلس کې هغه حل کوو.
سراج الحق را سرګندونې مشال رادیو ته وکړي. جماعت اسلامي او جماعت علما اسلام د متحده مجلس عمل په نوم د سیاسي اتحاد مخکخ ګوندونه دي خو دواړو ګوندونو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خپل خپل امیدوارانو درولي او د قامي او صوبایي اسمبلیو د څوکیو لپاره د کاندیدانو پر سر ترمنځ اختلافات دي. د جاپان په لویدیس اوساکا ښار کې نن سهار وختي د زلزلې د زورورو ټکانونو په پایله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او په لسګونو ژوبل شوي. کیډو خبري اجانس لیکلي چې د وژلو شو په منځ کې یو نهه کلنه ماشومه هم ده چې د لامبو په یو هاوس کې د زیانمن شوي دیوال لاندې ګیره شوې وه. دوه نور وژل شوي کسان معمره سړي دي چې عمرونه یې د 30 کالو په شاوخوا کې دي. چارواکي وایي زلزلې د ودانیو شیشې ماتې کړي او زیات شمېر ودانۍ یې په جزوي توګه زیانمنې کړي دي. د جاپان د زلزله پوهنې د ادارې په وینا د زلزلې زور د ریکټر په پیمانه شپږ اریا یو او مرکزی پزمکه کې دننه لس کیلومتر واټن کې ماهرین وایي د زلزلې له وجې د ترانسپورت نظام ګډوډ شوی او لسګونه زره خلک د برېښنا څخه محروم شوي دي. چارواکي وایي د زلزلې له وجې په سیمه کې جوهري ریاکټرونو ته تاوان نه دی رسیدلی او نه هم د سونامي ویره لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان نن وویل د دې خبر په اورېدو خپه شوي او ټکانې خوړلې چې ایرانی چارواکو نن سهار د محمد رضا سلاس په نوم هغه کس اعدام کړی چې پرې تورو د یوې نښتې پر مهال درې پولیس سرتیري وژلي دي. د بشري حقونو دغه اداره چې دفتر په برتانیا کې د پرون خپل اندېښنه ښودلې وه چې ښایي محمد رضا به اعدام کړل شي ځکه چې خپلوان یې د هغه د روسي دیدن لپاره زندان ته غوښتل شوي. د محمد رضا په نوم پر دغه تن تور دی چې د روان کال په فبروري میاشت کې د پولیسو د صوفیانو د یوې ډلې ترمنځ د شخړې پر مهال پولیس په گاڑی وهلو. ځای رسنۍ وای په مارچ میاشت کې د ویو اوریدنې پر مهال سالس ویلیو چې پولیس والای په قصته نه دی وژلی. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال مرکز وایي امریکا او روسیې د تیر کال په تناسب سخت کال د خپلو جوهري وسلو زیرمې کمې کړي، خو د دغو وسلو د عصري کولو هڅې جاري ساتلې دي. د یاد مرکز لخوا د ګل په ورځ په خپور شوي یو راپور کې ویل شوي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په روان کال کې د خپلو جوهري وسلو زیرمې 14,415 ته کمې کړي دي. تیر کال دا شمېره 14,915 شوه. د دغه مرکز لخوا د 2013 کال په خپور شوي راپور کې ویل شوي، د دې باوجود چې امریکي او روسیې د خپلو جوهري وسلو زیرمې کمې کړي، بیا هم په نړۍ کې نږدې 2.9 فیصدو کې جوهري وسلې د همدغو دواړو هیوادونو سره دي. او نن د روسیې په والګاګراد کې د برتانی او تیونس ترمنځ د فوټبال د لوبې کتلو لپاره نږدې 5000 برتانویان د لوبو میدان ته د نندارې لپاره ورځي. د والګاګراد خلکو د دغو نندارچیانو تود هرکلی کړی، خو په ماضي کې په همداسې موقعو د تشدد پیښې هم مخې ته راغلې دي. انګلستان به خپله لومړۍ لوبه نن د پېښور په وخت شپې په 11 بجو د تیونس خلاف کوي. لوبه د والګاګراد په لوبغالي کې ترسره کیږي چې د 280 میلیون ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې پخوانیو تجربو ته په کتنې سره د فوټبال د مینوالو ترمنځ د تاوتریخوالي ویره لیدل کیږي. دا تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: که څه هم د تیرې دوه ورځې په جلال آباد کې بریدونه وشو، خلکو ته مرګ ژوبل واوړېده، خو د طالبانو یو مشر وایي
د دې ټولو دا غوښتنه ده چې موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ امن غواړو، او داسې صلح غواړو چې د شریعت په فضا کې وي، داسې صلح غواړو چې د قرآن کریم په فضا کې وي.
در پونو لمخه د پاکستانی طالبانو مشر مولوی فضل الله په کونړ کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په یو برید کې وژل شوی دی. د هغه پاړه باندې د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین وای
کونړی وختونو هغه ټول فلم بیا واپس تاسې وګرځېدو، لکه څنګه چې ده د خپل اف ایم ریډیو په ذریعه باندې په 2015 کې د پولیو د قطرو او د جینکو د تعلیم په خلاف پروپیګنډا کوله.
په دیر کې به هر کال د ټاکنو پر مهال خزی د جرګو د لارې د وټونو اچولو نامه نه کېده، خو اوس په دیر کې خزینه امیدوارانی ولاړې دي. وای
دیر د پاره هم زه اوس څه کوم غواړم، هر ځل یو ګرین جرګه کېږي او چې خزی به وټ نه نرم، کم سی کم زه د هغه خاوري یم.
دا او یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ د مشال مرکب هم وړاندې کوو. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر ماځیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د ننګرهار چارواکي وایي چې د یکشنبه د ورځې په ځان وژنې کې برید کې 19 کسان وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان کړي. دا برید پر داسې مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو غونډه په پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د یکشنبه په ورځ چې له غرمې وروسته د جلال آباد پښتونستان واټ کې ځانوجون کې برید وشو، د پیښې له ځایه روغتون ته 19 جسدونه او 15 تنه ټپیان ورغړل شوي چې 11 تنه یې تر درملنې وروسته رخصت کړی شوي او پاتې تر درملنې لاندې دي. دی وایي چې په ټپیانو کې د 4 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ننګرهار د والي بیان عطاوله خوګیاڼی هم د مرګ ژوبلې یاد ارقام تاییدوي او زیاتوي چې په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسي وګړو تر څنګ یو شمېر طالبان هم شته دی. دا ځانوژونکی برید پر داسې مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. په دغه غونډه کې د ننګرهار د دریو ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو مسؤول مولوي نسیم الله رحماني ویلي ول
د دې ټولو دا غوښتنه ده چې موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ امن غواړو، او داسې صلح غواړو چې د شریعت په فضا کې وي، داسې صلح غواړو چې د قرآن کریم په فضا کې وي.
د سیف الاسلام په نوم یو تن طالب خوشاله و چې د سولې په تړاوي د خلکو احساسات له نږدې ولیدل.
مونږ هم د یو خوشاله احساس کوو، د خاریا ترغلی او د خلک هم ډېر احساسمند دي او خوشاله دي، او ماشومان سپین ګیري او حتی تر دې پورې چې زنانه هم پکې خوشاله دي، او مونږ ته هرکلی ویلې دی، مونږ ترېنه خوشاله یو.
د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلې. خود تیر شنبې په ورځ چې د ننګرهار په امان الله خان خارګوټي کې چارواکو، طالبانو او ولسی وګړو په ګډه د اوربند خوشحالي نمانځله، ځانوژونکی برید پېښ شوی و چې مسؤلیت یې داعش وسلوالو منلی و. په دغه پیښه کې 6 تنه وژل شوي ول او 15 نور پکې ټپیان وو. په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسی وګړو تر څنګ وسلوال طالبان هم شامل وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، په دې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې توربند چې وو په هغه باندې ولسی وګړو خوشحاله لمانځلې. په دې لړ کې په کندهار کې هم ولسونو خوشحاله کړی دي. صادق رښتینی د دغه خوشحالو حال درکې.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو هرکلی په ډولونو او وطنونو وسو، او د هغوی د راتګ لپاره د بازار په عمومي میله ځای کې مراسم نیول سوي وو چې زرګونه میله والې نندارې ته راغلي وه. وسله والو طالبانو د امنیتي ملحوظاتو له خاطره له رسنیو سره خبرې نه کولې او نه یې هم وسلې له ځان سره راوړې وې. د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي د اوربند په کولو خوښ وه. دوی له دواړو لورو غوښتل چې د دایمي سولې لپاره لاسونه سره ورکړي. غلام احمد او محمد سرور د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو ولس کلونو وروسته په لومړي ځل د یو سولې زختر خوند ولیدی.
دغه د خوشحالي اختر غلې د لغدا خوشنه اختر ورځ در قیامت پورې موږ دا اوربن غواړو.
خدای تعالی دې وکړي چې بیا تاسو ورځ راسي چې هغه راسي موږ ورسو خل سره ګټ سي. ایوه د بل خپل پاتې واجدي وخترونه و دا ودونه خوشي ټوله په شتو غزل سره ورسو.
په اینی وخت کې سلګونو سیمه ایز خلګو د طالبانو سیمه ایز مشرانو او امنیتي ځواکونو د کندهار د میوند ولسوالۍ په جوړسو مراسمو کې برخه اخیستې وه. د میوند ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان خلیل احمد د وسله والو طالبانو سره تر روغبړ کولو وروسته ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه زموږ ورور طالب دی، مستغه دی، د کمربند سره علي موږ د مشرانو صداي له ده چې مشت نور وربند وغدي.
د طالبانو سره د خبرو لپاره د میوند ولسوالۍ سلګونو راټول سو اوسیدونکو هڅه وکړه چې د جګړې لومړی کرښې ته هم لاړ شي، خو هلته ورته د ځمکنیو ماینونو د خطر له امله اجازه ورنه کول شوه. په اینی وخت کې د کندهار په خرقه شریفه کې په یو جوړه سوې غونډه کې د دغه ولایت لسګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او وسله والو طالبانو وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي او د زابل پخواني والي بسم الله افغان مل د نورو په استازیتوب وویل چې حکومت دې وسله والو طالبانو ته د دایمي اوربند کولو او بیرته خپلو کورونو ته د راستنېدو بلنه ورکړي.
جمهور رئیس اوربند اعلان کی، طالبان هم د خپل طرف د اوربند اعلان وکړي. د دوار څخه تشکر کوم په دې هیله چې دا اوربند دوامدار شي، خبرې نتیجې ته ورسیږي.
لدې سره په یو وخت کې د کندهار لار غنداب او دامان ولسوالۍ څخه هم لسګونه طالبان کندهار ښار ته راغلي وه، او د کندهار له اوسېدونکو سره یې د اختر او اوربند خوشي ولمانځله. ولسمشر غني چې د روژې له 28 څخه د افغان طالبانو سره د اوربند اعلان کړی و، د تیر شنبې په ورځ د اوربند موده وغځول. وسله والو هم د اختر درې ورځې له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړ، خو د ولسمشر د تازه اعلان په غبرګون کې دغه ډلې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د یک شنبې په ماښام درې ورځنی اوربند پای ته رسوي، او په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان امنیتي سرتیرو خپلو حملو ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورجو د دې خبرونې په دې برخه کې خوستا کسو هم افغان ولسمشر دغه اوربند کې د مودي زیاتوال اعلان کړی، خو ولسونه هم د طالبانو نه غواړي چې دغه اوربند کې د اوربند موده زیاته کی. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې تفصیل لالیږلی.
د یک شنبې ورځې په ماښام هغه غونډه چې د خوست په میلمستون ودانۍ کې د بیلابیلو ولسوالیو د ګڼو مشرانو او اوسېدونکو په ګډون جوړه شوې وه، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼي د جګړې له ښکېرو خوا وغوښتل چې خپل مشران د اوربند غځولو ته وهڅوي.
دغه ولس دا غږ کوي، زولۍ نیسي، سوال کوي، زری کوي، چې هر څوک خپل مشران ته وایي دا اوربند وغځوي تر څو د سولې په ټغر سره کینو بلاخره راتلونکي سولې د پاره کار وکړو او دغه وینه تویدنه د خواندې ماندې بورې نشي کونډې نشي. امید لرو چې ډېر زر د طالبانو د مشرتابه څخه دا اواز پورته شي چې دا سوله مونږ وغځوله او په راتلونکي مذاکرات ته کینی.
په ورته توګه په لوګر کې هم قومي مشرانو او دیني عالمانو د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند د غځېدو غوښتنه وکړه. د مستفخرو د قوم د اسلامي او اصلاحي شورا په بلنه هغه غونډه چې په مرکز پل علم کې د اپچکان، چونه، بیدک، نوی کلا، آشنپور او یاشمه نور سیمو د قومي مشرانو او اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وغځوي او د سولې د ټینګښت لپاره د عملي ګامونه اوچت کړي. د اپچکانو د سیمې یو تن ملک حاجي غلام سرار خان احمدزی وویل
قومي علمای کرام سپینګیري ځوانان راغونډ شو او دا پریکړه وکړه چې موږ به دغه اوربند خیره پای ته اخره پورې رسوو او موږ به کوشش کوو په قومونو، په کلي، په کوڅو، په هر چې وګورځو او دغه خبره به موږ کوي کوو چې دا اوربند په سوله بدل شي.
د مستفخرو د شورا مشر مولوي ترابخان ترابي وویل چې افغانان ډېر باتوره خلک دي که چېرې یو لاس شي د ډېرو سترو ازمونونو څخه ځان ایستلی شي.
افغان دي چې معمولي افغان نه ده، خو ډېر پوه دښمن یې، ډېر مکار دښمن یې، ډېر شریر دښمن یې چې ورونه یې په جنګ اخته کړي دي.
یو بل تن مشر دلاور خان وویل دې ځای ته بیماران، سپینګیري، مشران او ځوانان په دې نیت راغلي چې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند اوږدېدل او د سولې لپاره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه وکړي.
د سولحې د خوشحالۍ په خاطر باندې مریضان، سپینګیري، علما کرام له لرې لرې ډېر راغلي دي او دلته انتظار دي چې دا د خوښۍ ځای ده چې سولح راځي.
په ورته توګه په خوست کې د اختر د درېمې ورځې ناوخته د یاد ولایت د سپیرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو یوه شپاړس کسیزه ډله هم د خوست مرکز ته راغلي وه. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل دا اوربند په تېرو اوولسو کلونو کې د سولې لپاره مهم ګام و چې په منطقوي او نړیواله کچه هرکلی وشو. خوست والي وویل مخکې ستونزه دا وه چې د افغانانو د سولې غږ یو بل ځای ته نه رسېده، خو کله چې دا غږ ورسېده نو هغه څوک چې تر پرونه یو بل ته په مورچو کې ناست ول په خپلو کې غاړه غړی شول او د دوی د ټولو ګډ غږ د سولې غوښتنه او د جګړو پای ته رسېدل ول.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده راپورونو له مخه د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې وجل شوی. افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته په ټلیفون کولو سره ملا فضل الله د وجل کېدو تصدیق هم وکړ. د ملا فضل الله په مشرۍ طالبانو په سوات او د پاکستان په نورو برخو کې په لسګونو چاودنې، ځانمرګي بریدونه، تختونې او هدفي وژنه کړې وې. په سوات او خیبر پښتونخوا کې نن هم هغه کورنۍ شته چې د ملا فضل الله په امر ځورول شوې دي. مشال ریډیو له دوه واغېزمنو کسانو د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالۍ روزۍ پلار جاودن یوسفزي او د سوات قومي جرګې پخواني مشر زاهد خان سره کی کړیو پر اساس ادارا پور جوړ کړي. درا پور جوړونکو عبدالحی کاکړ
د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله نوم په 2003 کال کې هغه وخت واوري دول سو کله چې هغه پر خپل غیر قانوني اف ام سټیشن باندې د قران پاک ترجمه پیل کړه او په لند وخت کې ځان د یو محبوب ديني عالم په توګه مشهور کړ. خو د سوات خلک وایي مولا فضل الله پر خپل رادیوي ویناګانو کې ورو ورو د تشدد عنصر شامل کړ او په حکم یې وسلوالو ملګرو په 2001 کال کې په سوات کې چاودنې او بریدونه پیل کړل. خو په دې دوران کې د سوات ځین وتلو شخصیتونو یې پر ضد غږ راپورته کړ او د مختلفو غونډو او جرګو له لارې خلک خبردار کړ چې د ملا فضل الله تشدد به بالاخره ټول سوات د اور په لمبو بدل کړي. په دغه کسانو کې یو هم د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وو. ملا فضل الله د دنوم د هغو کسانو په فهرست کې شامل کړي وو چې طالبانو به وژل. بیا یو ورځ ضیاءالدین یوسفزی پر خپل لور ملالی باندې د برید خبر واورید. وروسته د دې حمله ذمہواری د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان ومنله. خو کله چې ضیاءالدین یوسفزی د ملا فضل الله د مرګ خبر واورید نو سمدستي غبرګونی څو
د فضل الله په دې مرګ باندې زه تاسو تداویلې شم چې ما په مزغو د تیرو کونړي وختونو هغه ټول فلم بیا واپس تاسو وګرځېدو، لکه څنګه چې د خپل اف ام ریډیو په ذریعہ منی په 2015 کې د پولیو د قطرو او د جینکو د تعلیم په خلاف پروپیګنډا کوله. زمونږه د 400 نه زیات سکولونه چې کوم دي د ده په قیادت کې هغه سکولونه روان کړی شو. بیا ماته یاد شو چې څنګه محمد شیر خان یو خاندان ټوله شپه د طالبانو سره مقابله وکړه خو مړ کړی شو. د مظفر علي خان د هغې د خاندان 12 کسه په دې وجل د وقار الملک د کړې تنکی تنکی ځوانانې د مور پلار د سترګو د مخې وجل.
زاهد خان هغه لومړی کس دی چې په 2004 کال کې د هغه وخت د سوات د پولیسو مشر قدرت الله مروت څخه د ملا فضل الله د اف ام ریډیو سټیشن بندولو غوښتنه وکړه او ورته ویل چې د هغه له خبرو د نفرت او تشدد بوی راځي. هغه بیا د سوات قومي جرګې له پلیټ فارم د ملا فضل الله پر ضد کمپاین پیل کړ او نتیجه دا شوه چې پر زاهد خان بیا دوه ځله قاتلانه حمله وسوي. خو اوس د ملا فضل الله د مرګ په اړه د زاهد خان خبرګون څه دی؟
یو مجرمانه کردار چې هغه هر څه چې دوبول هغه خپل انجام ته ورسېد. کوټه خبرو سره هم کوو چې هغه دا کاروایي زمونږ جنسیانو یا زمونږ قوو سکیورټي ادارو لري ونه کړه او څونه لوی کمانډران د طالبانو هغې حد ته رسولي نو هغه هم د ډرون په ذریعه چیرې او زمونږ سکیورټي ادارې د پاکستان یو هم د مشي خویا جارت دانې کس مونږ مړ کړو یا د هغه راش خلکو ته وښیي. دا یو ښه خبره ده چې هر داسې نور هم څوک پاتې خپل انجام ته ورسي. بیا د دې ادارو سره کوم خلک دي لکه مسلم خان شو، احسان الله احسان شو، هغه دې عدالت ته راولي او هغې ته د هغوی د جرمونو سزا ورکړي. مونږ به بیا په خپل حکومت ته به د ایجنسیانو هغه اعتماد راځي.
تر ملا فضل الله وړاندې هم د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ټول مشران وژل شوي وو. کله چې هم طالب مشران وژل شوي نو ځینو کارپوهانو ویلي چې له دې سره به په پاکستان کې ترهګري او سختریزي ختمه شي. خو ضیاءالدین یوسفزی له دې خبرې سره اتفاق نه کوي.
دا د ترګری تر ټولو لوی علامت وو. دې سره خو داغه حاصله شکنی به وشي، خو بنیادی خبر هم دغه ده چې تر څو پورې هغه ریاستی پالیسۍ هغه بیانیه مونږ نه پریخي. د کمی د وجه نه چې د فضل الله غونې کردارونه پیدا کیږي او بیا روزل کیږي او بیا قوی کیږي او بیا خپل خلق وجني، نو فضل الله یې تر هغه پورې نشي ختمېدی. دا پالیسی بنیادی طور چیاره د پښتونخوا او د افغانستان ترمنځ دا خطه دا به د جنگ محاذ نه بلکې دا به یو معاشي کریډوري تر هغه پورې زمانه د خیال چې مونږه دا تسلی وشي چیاره او دا کیسه ختمه ده او د فضل الله غونې خلق به نور نه پیدا کیږي.
د ملا فضل الله او د هغه د ملګرو په ضد لومړی فوجي عملیات په 2009 کال کې پیل شو، خو بلاخره د 2009 کال د راه نجات په نوم عملیاتو کې طالبان له سوات څخه وشړل سو او خپل ملا فضل الله افغانستان ته په تیښته کې بریالی سو.
دا مشال ریډیو دا
اردوګو په پاکستان کې د جولای پر 25مه نیټه کې دونکو انتخاباتو لپاره امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذات جمع کړي دي او انتخاباتي کمیشن د جون 28مه د کاغذونو د بیرته اخیستلو لپاره حتمی نیټه اعلان کړې ده. خو د سوکو په ویش باندې د مذهبي جماعتونو اتحاد متحده مجلس عمل کې شامل ګوندونو کې لا هم اختلافات شته. په اتحاد کې شامل د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې د اختلافاتو د منځه وړلو لپاره به د اتحاد مشران ډېر سره غونډه وکړي. تفصیل عبدالحی.
د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د څوکیو لپاره د کاندیدانو یا نوماندانو پر سر اختلافات ول، خو بل اخره ګوندونه د رسمي امیدوارانو د نومونو په اعلانولو وتوانیدل. البته متحده مجلس عمل هغه یوازینی اتحاد دی چې پکې شامل ګوندونو یې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې خپل خپل امیدواران درولي دي. جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله د دې اتحاد دوه مهم ګوندونه دي چې دواړو ته زیات ولسی ملاتړ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترلاسه دی. په پیښور کې میشت خبریال کاشف الدین چې پر مذهبي ګوندونو ژور نظر ساتي د خیبر پښتونخوا هغه سیمې یادوي چې پکې د دواړو ګوندونو د انتخابي څوکیو پر سر اختلافات دي.
دوی فارموله د سیټونو د تقسیم جوړه کړې ده. نه په کال 2014 کې کوم الیکشن دی چې په هغه کې په کوم سیټ باندې په کوم نشست باندې د چا ووټ زیات دی بس هغه ته په ټیکټ ملاوي. خو اوس کې په خیبر کې په لمندو کې او په جوړ کې 2013 الیکشن په بنیاد باندې دا حلقې ټول سیټونه دا د جماعت اسلامي راسي جاري تر سیټ علماء کوشش کوي او مطالبه کوي راځي چې یو یو سیټ هغه ته ورته شو. د پیښور ضلع په صوبایي سیټونو باندې اختلاف شته. په مردان کې یو سیټ هغه هم د جماعت انسانی مطالبه دا او پاغه باندې هم خبرې تر روانې دي. بونیر کې هم مسائل شته، سواد کې هم شته، په دیر ملکند او په دغه علاقو په دغه سیمو کې هم اختلاف شته. ښکاري داسې چې دا اختلاف حل کړي.
خو د جماعت اسلامي مشر سراج الحق بیگا مشال راډیو ته ویل چې د انتخاباتو په اړه په هر ګوند کې اختلافات وي، البته دوی چې د څوکیو د ویش په اړه کوم طریقې کار لري د هغه لمخې به شته اختلافونه لمنځه یوسي.
په سلو کې 10-15 مسلې داسې دي چې مرکزی پارلیمانی بورډ ته راغلي دي او اختر نه پس به هغه اجلاس کیږي، او په هغه کې چې څه مسلې حل نشي او نیمګړی پاتې شي نو بیا به مرکزی مشرانو په مجلس کې هغه حل کوو.
په بلوچستان کې هم پر ځنو څوکیو باندې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام ترمنځ اختلافات دي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له اعلان سره سم د قومي او صوبایي اسمبلیو امیدواران د جون تر 28مې پورې د نامزدګۍ خپل درخواستونه بیرته اخیستی شي او تر دې وروسته به د امیدوارانو حتمی فهرست اعلانوي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، دیر د خیبر پختونخوا داسې سیمه وه چېرته به چې د عامو پارلماني ټاکنو پر مهال باندې هلته کې خزینه خلک به د ووټونو نه منع کېدې، خو دې ځل د خیبر پختونخوا د کوز او بره دیر په تاریخ کې په لومړي ځل دوه خزینه امیدوارانو راتلونکي ټول ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. دې خزینه امیدوارانو ته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نواز لاړه د قومي اسمبلۍ ټکټونه ورکړل شوي دي. دا امیدواران د دوه مختلفو ګوندونو ولاړ دي، خو د دیر او د خلکو د پرمختیا لپاره یو شان ایجنډا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خزینه امیدوارانو کې د بر دین د پاکستان تحریک انصاف حمیده شاهد به د قومي اسمبلی چوکې د این ای 15 حلقه، او د کوز دیر نه صوبیا شاهد به د این ای 1 حلقه نه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په مقابله کې ودرېږي. واسی حدیبی کال 2013 په ټول ټاکنو او بیا کال 2019 کې په زمینی ټاکنو کې د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي د دیر مقامي مشرانو لخوا د یوې مهاجرې د لارې خزینه د ووټ اچولو نه منع کړی شوی وي. د بردیر نن مول شوی حمیده شاهد تر لسم ټولګي پورې سکرې تر لاسه کړي او د کپړو بوتیک او د کالی پتری کاروبار کوي. وای حوصله یې اوچته ده او د خپل خلکو بنیادی ضرورتونو لپاره کار کول غواړي.
پاتانو والا خلکو له قران نو مرکی ختمو نو مرکی او مجبورې کی چې ناګه د غلامه والا یو ریواج نه هغه څه بس هغه کې نه خته
د مسلم لیگ نون په ټیکټ الیکشن ته ولاړم. د کوز دیر صوبیا شاهد وای کوشش به وي چې خسي د خپل ووټ حق لپاره د خپل روایتو د نن راو باسي.
دیر د پاره هم زه اوس کول غواړم هر ځل یو ګرین جرګه کیږي او چې خسي د ووټ لنه راو دي، نو کم سي کم زه د هغه خاوریم زه خپل اترې کم نو هر بندرا کم سي کم خپل خزه خو ووټ لرم باسي.
حمیدې او صوبیا ته د خپل ګوندونو لخوا د ټول ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړی شوی. خو د کوز دیر یو پخوانی کونسلر سایرا شمس چې د صوبایي اسمبلی د پیچ شپاړس حلقې نه ودرېدل غواړي، وایي 80% موقع لري چې ټول ټاکنو کې برخه واخلي. دا وایي که پاکستان تحریک انصاف ورته موقع ورکړي نو د ځان غوندې معصورانو خیر ښېګڼې لپاره به په اسمبلی کې آواز اوچته وي. د نوموړي یوه بله خور سمیرا شمس خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی مخصوص چوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو نوي قانون تر لاندې سیاسي ګوندونه پابند کړي شوي چې ښځو ته به په عامو چوکو 15% برخه ورکوي، او که محلکه کې د ښځو د ووټونو اچولو فیصدي د لسو نه کموي نو هلته به د سر نه ټول ټاکنې کیږي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. د یو نیمه بجې د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه اورو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ننګرهار د امیر اختیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال پرون نا وخت رسنوي ته پاستول شوی خبر پانه کې ویلي چې په پښتونستان چوک کې د پرونی ځانمرګي حمله په پایله کې نن د جسدونو او 15 شپې ته زخمیان د ننګرهار امیر اختیا روغتون ته رسول شي. افغان حکومت له افغان طالبانو سره وربند لس نور ورځو لپاره وغځولو. خو طالبانو پرون اعلامیه خبره کړه او ویل چې درې ورځنۍ وربانی ختم شو به تمالیت پیدا. پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې تحریک طالبان پاکستانی حکومتان تیر شپه په پیښور کې نیول شوی. د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې د مولوي بهادر جان په نوم دغه حکومتان د فایې چارواکو لخوا په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې دوبۍ ته د تللو هڅه کوله. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر مولانا سراج الحق وایي د جولای 15 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون پر مهال به په متحده ایالاتو کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات موجود نه وي. د جاپان د لویدیز اوساکا ښار کې نن سهار وختي د زلزلې د زورورو ټکانونو په پایله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال مرکز وایي امریکا او روسیې د تیر کال په تناسب سخت کال خپلو جوهري وسلو ته کمی ورکړی خو د دغو وسلو د عصري کولو هڅې جاري ساتلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان نن وویل د دې خبر په اورېدو خپه شوي او ټکانې خوړلې چې ایراني چارواکو نن سهار د محمد رضا سلاس په نوم هغه کس اعدام کړ چې پرې تورو د وینې خطې پر مهال یې درې پولیس سرتېري وژلي وو. او نن د روسیې په والګاګراد کې د برطانیې او تیونس ترمنځ د فوټبال د لوبې کترو لپاره نږدې 5000 برطانویان هڅه کوي ځانونه لوبغالي ته ورسوي. د والګاګراد خلکو دغو نندارچیانو ته تود هرکلی ویلی خو په ماضي کې په همداسې موقعو د تشدد پیښې هم مخې ته راغلي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر ناوړه دوا اوس په خاغلې دی د ونی د خبرونه د مشال مرکی د نن په مشال مرکه کې د پیښور پښتو اکیډمۍ پر فعالیتونو بحث شوی دی. د مرکی ملما د پښتو اکیډمۍ پیښور مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر دی. دا پروګرام احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د مشال مرکه
د مشال رادیو ځانګړي اونیز خبرونه د مشال مرکه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره د نورو ادارو او ټولنو ترڅنګ د پېښور پښتو اکاډمۍ هم د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. پر دې د بحث لپاره نن د دې اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر سره ملمه دي. وزیر صاحب تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوو چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ پېښور کله او څنګه جوړه شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستاسو ستاسو د ادارې او د مشال رادیو د اوریدونکو ټولو قدرمنو مینوالو ته نیکی هیله او احترامات. پښتو اکیډمي د قیام تر مخه کله چې په هندستان ویش کې د 1948 د دې نه پس بیا د پښتونخوا کم لیکوالان چې شاعران او ادیبان او صحافیان او یو مختلف سبکا لیکوالان سر یوځای شول. هغوی داسې یو ضرورت محسوس کړ چې چونکه مونږ ته اوس یو خپل داسې اختیار په لاس راغلی دی چې په دې ملک کې زموږ د ژبې او د پښتو ژبې او د ادب د ترویج او اشاعت پرمختیا لپاره کار کول پکار دي. په دې سلسله کې دوی په لومړي ځل په 1948 کې اسلامیا کلب پېښور کې د هغې چې کوم تاریخي حال دی په دې کې یو غونډه راوبلله. د صوبې د ټولو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو چې کوم هغه وخت داسې نامي شاعرانو ادیبانو په دې غونډې کوم صدارت چې وو هغه حاجي صاحب ترنګسي چې د اسلامیا کالج کوم بنیادونه کېښودي وو د هغه مشر زوی وو باچاګل صاحب. باچاګل صاحب د دې غونډې صدارت کولو او دغه غونډه په اسلامیا کلب پېښور تاریخي حال کې برابر شوی وه. د ځای کې مختلف قسمه تجاویز یعنی وړاندیزونه د پښتو ژبې او د ادب د نشر او اشاعت یا ترویج په حواله سره یا د پښتو ژبې کې د تحقیق یا ترقی په حواله سره مختلف تجویزونه مخې ته راغله. یو بنیادی تجویز دا هم پکې راغی چې ولې نه دلته داسې یو اکیډمۍ جوړه کړل شي چې د هغې بنیادي مقصد د پښتو ژبې او ادب ترویج او اشاعت وي. دا تجویز ډیر زیات خوښ کړل شو او ټول په یو رائے باندې دا غی تایید وکړو. بیا د دې
وړاندیزونو خاکه او سره په سر کې د دې سره بیل صوبایي حکومت ته دا ولیږل شوه چې یعنې موږ غواړو چې بیرته د داسې یو قسم تعتمی جوړ شي. خو هغه وخت یعنی په 1938 کې حالات موافق نه وو، نوی نوی ملک جوړ شوی وو، د مهاجرینو راتګ وو، سیټ اپ وو، ایډمنسټریشن مسایل وغیره دا ډېر زیات وو. خو بیا کله چې په 1950 کې پېښور پوهنتون جوړېده نو دغه لیکوالانو بیا یو قسم ته هیله پیدا شوه او وی غوښتل د صوبایي ګورنمنټ نه چې یعنې زمونږ په هغه تجاویز کې غور وکړل شي. په دې کې هغه وخت چې کوم وزیر اعلی او سردار عبدالرشید خان ورسره وزیر معارف و میا جعفر شاه دوی ته دغه سمری ولیږل شوله او هغوی د دې منظوري ورکړله. بیا حتمي منظوري دپاره دغه وخت ګورنر قربان علي خان دغه وړاندیزونه او په هغې باندې کومې سمری چې لیږل شوې دا یې پاس کړه. غرض دا چې په 1955 کې بلاخر پښتو اکیډمي دا پېښور پوهنتون تحت منظوره کړل شوه او جوړه شوه او مولانا عبدالقادر د دې لومړی ډایرکټر وټاکل شو. یعنی په 1955 کې مولانا عبدالقادر یې ډایرکټر په حیثیت باندې جوړ کړل شو.
مننه وزیر صاحب. شه وزیر صاحب، بل پوښتنه مې دا ده چې په کوټه کې هم پښتو اکاډمۍ سته او په کابل کې هم د علوم اکاډمۍ وه. د پېښور پښتو اکاډمۍ له دغو دواړو څخه په څه وجه باندې بېل ده؟ هغه ځانګړتیا څه ده د پېښور پښتو
اکاډمۍ؟ کوټه اکاډمۍ خو لکه په دولتي سطح باندې نه ده، هغه لکه موږ د شاعرانو ادیبانو لکه یو قسم ته ټولنه وه. بیا د هغې ټولنې نه وروسته دا راته راتله داسې دې موجوده صورت ته راورسېدله. د پښتو اکیډمي پېښور طرز بیلوالی چې دی هغه په دې کې دی چې دا په باقاعده یو قسم ته سرکاري اداره ده، دولتي اداره ده. دې کې چې څومره څه کارونه یا څه منظوري سټاف وي یا عملیات وي هغه د باقاعده د پېښور پوهنتون تحت ترسره کېږي. بل د کابل د علوم اکیډمي چې ده هغې کې چونکې مختلف علوم نور علوم لکه په هغې کې تاریخ هم دي، تاریخ هم دی، سوشیالوجي هم ده، یا داسې نور مختلف مضامین په هغې کې راځي، یوازې په هغې کې پښتو نه ده. او د پښتو اکیډمي کوټه او پښتو اکیډمي پېښور مماثلت په کار کې سره ورته والی دی، د نوي دي سره. البته په ایډمنسټریټیو مسایل کې په انتظامي امورو کې دا سره بېلوالی لري.
شه بل پوښتنه مې دلته دا ده چې پېښور پښتو اکاډمۍ د دې بنیادی کار څه دی؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ کم کم کارونه پر مخ باندې وړي؟
دا لکه اکاډمۍ چې په کله په ابتدا 1955 کې جوړېدله نو د دې یو داسې کتابچه غوندې درویشت پیجې یو وړکې غوندې کتابچه ده. په هغې کې ټول عمل یې هغې وضع کړی دي، یعنې مقاصد دي پکې لکه بنیادی خاص مقاصد د یو دوه داسې درته بیان کړی. په دې کې لومړی دا و چې په پښتو ژبه او پښتون ولس کې چې کوم علمي، ادبي او فني صلاحیتونه موجود دي هغه په کار راوستل. یعنې د پښتو ژبه او پښتون ولس کې علمي، ادبي او فني صلاحیتونو ته وده او پرمختیا ورکول. بیا په اکیډمۍ کې د تحقیق، تصنیف او تالیف، ژباړې، ډکشنري، انسایکلوپیډیا، تاریخ و ثقافت، لسانیات او نور سائنسی څانګو کې کار کول او داسې ورسره یو معیاري لیک دود وضع کول او په حکومت سره، صوبایي حکومت سره په ځینې معاملاتو کې چې هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري هغې سره مرسته کول دي. یعنې داسې بیا نور بې شمېره معاملات یا مقاصد د پښتو اکیډمۍ شامل دي چې هغې کې لکه د نصاب په حواله سره، یعنې د درس و تدریس په حواله سره د استادانو تربیه کول، کتابونه چاپ کول، یا د نصاب کتابونو کې معاونت کول ورسره کار.
شه او اوس که راسو د تحقیق برخې ته، د پېښور پښتو اکاډمۍ د تحقیق په برخه کې، د څېړنې په برخه کې تر اوسه پورې څه څه کارونه ترسره کړي دي یا څه څه یې کړي دي؟
بنیادی طور باندې پښتو اکاډمۍ چې ده د دې کې هم یعنې د دوې نقطې تحقیق او تصنیف او طباعت. په تحقیقي امورو کې لکه موږ د شعرونه چې راواخلو د دې په مختلفو حوالو سره لکه په ولسي ادب باندې چې راواخلئ، د ماشومانو په ادب یې راواخلئ، په ډکشنري په حواله سره راواخلئ، تاریخ په حواله سره یې راواخلئ، داسې په مختلفو حوالو سره د اکیډمۍ کارونه کړي دي. لکه مثلا د متلونو په حواله سره روحي متلونه چې دي 2000 متلونه د پختو اکیڈمی راټول کړی دی لشورو نه د نوصایر څخه تر دوره پورې چې کوم جمع شوی و بیا نوصایر څخه باغ کمپایل کول چاته تل د روحي متلونو په نوم باندې دغه سی بیا ور پسې ډاکټر سلم شاهین روحي سندرې په نامه باندې فزرا او بخي د تعداد کې صحیح نه دی معلوم کې ان په دوه جلد کې روحي سندرې هغه چاپ کړې تاسې په تاریخ په حوالہ سره د پریشان خټک پښتون کون وغیرہ یا په نورو موضوعاتو باندې یعنی کلچر په حوالہ سره مختلف مواد چاپ کړی دي.
ښه، ابل پښتنې دا چې د کوټي پښتو اکاډمۍ د ځینو لیکوالانو کتابونه چاپوي چې هغه ته وسپاري، آیا تاسو د لیکوالانو کتابونه چاپوي که ترڅو پرې تاسو خپل یو چاته پروژه نه حواله کړي بیا دغه کتاب نه چاپوي؟
مونږ لکه یو کلاسیک چې کوم شاعران دي داغوی ته د شیر دي که د نثر دي هغه چاپ کوو. دویم دا چې زمونږ یو خوب پروجیکټ ورکوو خپل استادانو ته هغه چې کله سر ته ورته یا چاپ کوو. دریم دا چې د خپل استادانو نه علاوه مونږ نور خلکو ته کم چې زمونږ منسکریپټ کې کلمې نسخې دي لکه مونږ سره څوار سوا تقریبا 850 صفحه او شایسته کلمې نسخې دي هغه کې اکثر شاعري ده. دا زمونږ د اکیډمۍ د استادانو نه علاوه بار خلکو ته هم مونږ ورکوو هغه چې کله مونږ ته برابر کې آغام چاپ کوو، یعنی یوازې د اکیډمۍ استادانو د بهر استادانو ته هم خپل کارونه ورکوو یا دا هغوی کم کتابونه چې لکه مثلا په اوس وخت کې مونږ روحاني تصوف د ډاکټر پرویز مزور خشتي چې که څه هم زمونږ اکیډمۍ سره پاتې شو خو هغه ریټایرډ دی. یا ورپسې دا خپل ذاتی بل کتاب چې د واسل روحاني کم دیوان دی هغه ترتیب کړی دی مقدمه یې پرې کړې ده هغه اوس تر چپای لاندې دی، یعنی بارني خلکو والا داسې لکه اوس مونږ تقریبا ځنې د لس یولس د ریسرچ کم سټوډنټان چې دی د انفیل پی ایچ ډی ور دا هغوی تحقیقي مقالې دي چې مونږ چاپ کړي دي د هغې چپایي دپاره مونږ بندوبست کوو. یا داسې فرض کړه زمونږ بل یو کتاب چې د تل پخوا کې د تل ثقافت وغیرہ یا تاریخ مختصر دی، یعنی مختلف حوالې چې د تل کوم شعر دی یا د خلکو دی لکه د تل پخوا کې بارنۍ کس یو لیکوال دی داغه ولهم چاپ کوو. یا داسې د مروتو ژبه او لهجه دا یو کتاب دی د یو الک خپل تحقیق دی زمونږ د اکیډمۍ سره سردار کې دلته یې کړی دی، یعنی نو یوازې دا چې مونږ خپل کتابونه چاپ کوو بلکې د نورو خلکو کتابونه هم چاپ کوو، د خپل استادانو پروجیکټ کتابونه هم چاپ کوو او بار خلکو ته هم پروجیکټ په صورت کې کتابونه ورکوو چې تاسو په دې موضوع کار وکړي دا بیا مونږ چاپ کول هم بندوبست ورته کوو.
او وزیر صاحب، پېښور پښتو ډیپارټمنټ په پېښور پوهنتون کې یا پښتو څانګه هغه د پښتو اکیډمۍ سره څه ربط لري؟ تاسو هم آیا د ایم فیل یا پی ایچ ډی شاګردان لري لکه پېښور پښتو څانګه چې لري هغه څه ربط مو دي؟
اول شروع کې د 1955 نه تر 1978 پورې پښتو اکیډمۍ او پښتو څانګه په یو ځای و سره، خو بیا په 1978 کې پښتو څانګه بیله او پښتو اکیډمۍ بیله، دا دواړه مختلفې بیلې ادارې جوړې کړل شوې. د اکیډمۍ ځان ته چیرمین وي او پښتو اکیډمۍ ځان ته ډایرکټر وي. په رد کې فلکبی ځان ته د ماسټر او ایم فیل پی ایچ ډی شاګردان روزي په دې غا کې دوی اسناد ورکوي او مونږ یوازې د ایم فیل او پی ایچ ډی ولا کوو، البته د ایم الکان یا د بی ایس الکان مونږ نه تربیه کوو. نور داسې د نزدېکت په حواله سره زمونږ زیات غاخو نه سره راځي لکه د دوی خپل دایره کار دی زمونږ خپل دایره کار دی، زمونږ زیاته کتاب د تحقیق په حواله سره وي او د دوی زیاته توجه په ټیچینګ کې ده، یعنی دوی ټیچینګ شعبه ده او مونږ ریسرچ پلس ټیچینګ یو.
بل پرسنه داده چې تاسو د کتابونو ذکر وکړئ مخکې، تر اوسه پوری څومره کتابونه پېښور پښتو اکاډمۍ چې تاسو سوي د چاپ کړی دی؟
د 1955 نه اول کتاب د پښتو اکیډمۍ هغه لکه ما چې د ټول د پښتو د اکیډمۍ کم چې د مقاصدو کتابچه ده یا له عمل دی پکې دا درویش ته کتاب ګوټی دی دای چاپ شوی دی. دا هغه نه پس لکه لومړی کتاب چې مونږ یادو منتخبات خوشحال اردو ترجمه ده دا هغه نه راونی سا تر اوسه پورې تقریبا 970 پورې دې کې واړه غرش په مختلفو موضوعاتو باندې په مختلفو ژبو باندې په ترجمه باندې تاریخ باندې کلچر باندې ډکشنری او یا پښتو فل جرنل چې دي دا ټول چې سره جمع کې 970 کتابونه تر اوسه چاپ شوی دي او دیش کتابونه په دیشو کتابونه اوس کار روان دي. ان شاء الله د یو ادوی میاشتې کې هغه فائنل شي. لکه موږ یو پروجیکټ هغه کې لکه ډکشنری هم شامل ده او ځینې نور قیمتي کتابونه دي او پنځه شپږ په کې کلمینو څخه دي. دا لکه اوسه اویا جمع درې ساری دیش دا کتابونه تقریبا زمونږ چاپ ته رسیدونکي دي او اوسه اویا کلیئر چاپ دي.
او په اوسه ډول کرا ته وایس چې په پښتو اکیډمي پېښور کې هر کال څومره کتابونه چاپیږي؟
د کال په نسبت دلته لکه مونږ د نورو اکیډمۍ د کوټې اکیډمۍ په نسبت ما دلته دغه وکړه مونږ چونکې لږ په د انتظامي معاملاتو کې زیات راځو خپلواک پیشلې یا پرېکړې مونږ ته مشکل وي. خو لکه زه چې د خپلې دورې په حساب د تیرو درې کالو په دورې حساب درته وکړم ما تقریبا اوولس کتابه چاپ کړي دي په درې کاله کې په پښتو. دوی کې دوه یو یعنی د خوشحال او د رحمان بابا کلیات یعنی په اردو ژباړل شوي دي. د دې نه علاوه نور ټول خالصه پښتو باندې راغلي. البته یو په ډایلیکټ باندې د ډاکټر یوسف جزار د پی ایچ ڈی پیسو چې جرمني نه کړیو پښتو ډایلیکټ والا. دا تقریبا اوولس کتابه د درې کالو په حساب چې وکړم ما په درې کاله کې چاپ کړي دي.
او تاسو د ژباړې خبره وکړله. پښتو اکاډمۍ پېښور د ژباړې په برخه کې څه کار کړی دی؟ آیا پښتو ته شان ژباړلې دي که د پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړلې دي او چاپ کړې دي؟
ژباړې کې تر اوسه پورې زما د اندازې مطابق نه پنځوس کتابه ده شروع نه ونیسه نه پنځوس کتابه پښتو نه اردو. اردو ته تقریبا پښتو اردو یا اردو نه پښتو دوه څلوېښت کتابه چاپ شوي دي او دولس د فارسی او څلور د انګریزی دي. دا تقریبا نه پنځوس کتابه د غا چاپ شوي دي او درې کتابه باندې اوس کار روان دي چې په هغې کې یو حلنامه ده یو پښتو ساری ژبه او ژبپوهنه ده. دا د اردو کتاب دی او حلنامه د بایزید روخان چې کوم دغه د کتاب دي روخانیانو والا هغې لکه درې کتابونو باندې اوس کار روان دي. دا نه پنځوس او جمع درې لکه مونږ یادولی شو دې کې په مختلفو موضوعاتو باندې زیاتره په دې کې لکه د ماشومانو په ادب باندې لکه د چینیانو او یا د نورو قومونو چې کوم د فوک دغه دي په دې کې زیاتې ترجمې د ماشومانو د ادب شوي دي یا د ولسي ادب شوي دي.
او د کتابو د رسولو طریقه کار مو وزیر صاحب څه دی؟ دا دومره ډیر کتابونه چې چاپ سي یا ترجمه دي دا خلکو تر ولس پرې څنګه رسوي؟
لکه زمونږ طریقه کار خو داسې وي چې یو خو کم کتابونه چې چاپ شي په خوا خو دا سیستم و چې لکه اکثر به خلک راتل یا به د ډالۍ په شکل کې ورکول کېدل یا به چا ته لیږل کېدل. اوس لږ مونږ طریقه کار دا بدل کړی دی چې یعنی د مفت ویشنو کار باندې بندش لګولی دی. البته مونږ دلته دکان درو ورته په خپل هغې دکان کې لکه زمونږ کتابونه پراته وي د ټولو خلکو ته مطلب په هغه دکان کې وي. بل دا چې که څوک یې وغواړي نو مونږ یې د ډاک په ذریعه هغوی ته لیږو. هغې کې به قاعده مونږ هغوی ته کم کنسیشن وي هغې کنسیشن مطابق یې لیږو. دې نه علاوه البته کم چې زمونږ د جرنل ده پښتو اکیډمۍ چې کم جرنل دی چې سیری کدنای دم ده تحقیقي جرنل دی بای اینول په کال کې دوه ګڼې چاپېږي هغې اکثر سرکولیشن مونږ دغسې خلکو ته لیږو چې یعنی کم مونږ سره ادیبان دي یا لیکوالان دي یا محققین دي یا ادارې دي یونیورسٹی کالجز وغیرہ ته هغې ته مونږ دغسې فری آف کاسټ لیږو اکثر ګڼې. یو نیم داسې که څوک راشي هغه پیمنټ وکړي هغه بېله خبره.
تاسو د جرنل خبره وکړله د تحقیقي مجلې. آیا په عمومي توګه باندې پښتو اکاډمۍ پېښور مجله چاپوي یا که همدغه یو جرنل دی د پښتو په نامه دغه چاپوي او بل دا کراته وایس چې د څه وخت څخه دا چاپیږي؟
دا زمونږ جرنل چې دا د 1955 نه شروع شوی دا د پښتو په نامه باندې پښتو دا اول ماهو یعنی میاشتنی و یوه میاشت اره میاشت یوه ګڼه راتله. بیا څه موده پنځه شپږ کاله لس کاله وروسته دا درې میاشتنی شوه. دا تر ډېره روانه تر دې پورې چې سی کله 2008 کې مونږ ته په زیټ کټګوري کې د دې منظوري راکوله تر دې پورې یعنی 2008 پورې دا درې میاشتنی وه. په درې میاشتنی کې دا و چې دا به اکثر د تعطل ښکار موضوعات یعنی مواد به نه ورته پوره کېده مضامین به کم ورته راتلل او وخت به پرې لګېده ځنډېدله به یعنی په وخت په چاپېدلو کې مشکلات و. بیا مونږ لکه په 2015 کې چې زه راغلم بیا مو د بورډ کمیټې کوئ چلا وکړه چې دا چې درې میاشتې مونږ نه شو پوره کولی. دا مشپګ دشتی نه کړل یعنی په کال کې ودوی غړي چاپ کاو دا او په دې کې لکه مخکې چې کوم پښتو کې تخلیقی ادب وو هغه په دې کې اوس ځکه نشي راتلای چې د ایچ سی چې کوم ریکوایرمنټ یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه تخلیقی ادب نه یو چې ریسرچ آرټیکل به صرف چاپ کوي په دې کې به نور هیڅ تخلیقی مواد به نه راځي نه به تخلیق وي نه به ترجمه وي نه به بل شی په کې صرف ریسرچ آرټیکل چاپ کیږي د دې یو ریسرچ جرنل نه علاوه مونږ بل داسې لکه تخلیقی ادب دپاره کوم جرنل نه لرو یو ګڼه چاپ کړي وه دغه دپاره د تخلیقی ادب او تحقیقي د دواړو مشترک په حواله سره خو هغې بیا چونکې د فنډنګ مسایل وو بندوبست مسایل یې وو مونږ سره نه خو دومره فیسیلیټي شته او نه دومره سټاف یې سره چې هغه مینیج کړل شي بلکې تاسو وګورئ دا جرنل هم مونږ ته هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد د دې پیسې راکوي د کال او دلته په لکه اوس چې تاسو تیر مثال ته وګورئ چې د کوټه اکیډمي زمونږ نه په دې فعالیتونو کې ښه په دا ده چې هغه خپلواکه ده زمونږ یو خو د یونیورسټۍ ماتحت یو او بل یونیورسټۍ چې کوم څه فنډنګ کېږي هغه داسې نه وي هغه به لکه د سټیشنري په حواله شل پنځه زره روپۍ درکړي څه به د مینټیننس په حواله درکړي څه به بل څه درکړي یعنې که تاسو وګورئ په پبلیکیشن دپاره مونږ ته د کال 2 لکه روپۍ منظوره شوې وي په 2 لکه کې خو یو کتاب نه راځي د یو کال نو په دې حواله سره لکه مونږ اوس چې ته د یو ایچ سی جرنل نه علاوه بله جرنل چاپ کوي په دې کې هغه ایچ سی اجازت نه درکوي ادارې سره په خپلې پیسې نشته چې هغه یې چاپ کړي 2 لکه روپۍ ګران درکوي هغه قدر یې کړو هم ښه که نه یې کړو درکوو هم ښه نو دغه مشکلات په دې مسایلو کې لکه ادارې فعالیت ته لږ مسایل وي مشکلات وي نو ځکه مونږ تخلیقي ادب دپاره داسې خاص کوم دغه نه لرو البته که چېرته پروجیکټونه راغلل لکه په اوس وختو کې چې دا ختم شو دا تیر ګورنمنټ پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی او سکندر شیرپا او سینیئر منسټر وو نو دا هغوی په دې کې په خصوصیت سره د سکندر شیرپا په مرسته مونږ د یعنی زه چې راغلم ما دا خاص زارۍ شروع کړې چې 1 روپۍ نشته راسره په ټوله اکیډمي فنډ کې 1,00,000 2,00,000 روپۍ وي هغه هم د یو پی ایچ ډی ریسرچ سکالر پیسې پرتې وي نورې مونږ سره خاص پیسې نه نو دې سټیل ګورنمنټ کې د دې دوه کسان چې لکه نمونه واخل دې مونږ ته پروجیکټ راکو د 4 کروڑ پروجیکټ راکو هغه کې مونږ اوس تخلیقي ادب هم راوته تحقیقي هم راوته ډکشنری هم د مختلف شیان په کاتو سیمینار دی کانفرنس دی ورکشاپ دی بلې جو او د کمپوزینګ کورسز وغیرہ لکه اتن نه آیټم نه مختلف چې د پښتو سره ریلیټډ دی دا شیان مې راغونډ کړی دي
څه څه وزیر صاحب دلته به زه بل پرستان در څوکم دا دني اکیډمیان دي یا ځینې ادارې دا کانفرنسونه او سیمینارونه جوړوي تاسو آیا داسې سیمینارونه یا کانفرنسونه جوړوي کنه
او لکه اوس زما لکه دې روزې نه مخې جو لکه دا روزا چې دا اوس روانه ده په دې نه مخې یو انټرنیشنل کانفرنس ته پرم پیپر یې غوښتي وي کاروي غټې شروع د پرادرس کې شروع دی خو په منځ کې روزه را باندې راغله هغه کانفرنس وځنډېده لکه مونږ په قاعده لکه د تیرو دورو کې مونږ کانفرنسونه او سیمینار ورکشاپ وغیرہ کړي دي اوس چې زمونږ مخې ته کوم کانفرنسونه دي یو انټرنیشنل کانفرنس دی انشاءالله دا اختر پس د جون کې خو به ممکن نشي د جولای په لومړی هفته کې د ویم هفته کې موږ لومړی انټرنیشنل کانفرنس هغه موضوع هم د لکه د پښتو ژبې پرمختیا کې نه د پروموشن اف پښتو لینګویج دې موضوع باندې لکه زمونږ انټرنیشنل کانفرنس د ډریور ځنۍ کانفرنس ان شاء الله کوشش دا دی چې دلته موږ په پېښور پښتو اکیډمي کې دلته وکړو بیا ور پسې دوه نور نېشنل کانفرنس دي هغه په یو خاص د پښتو ژبې چې کوم مسایل دي په هغه باندې دي او یو نور د پښتونخوا کې چې څومره ژبې ویل کیږي یعنی شل دوی د دوی ژبې چې دي وړي وړي نور ژبې دا غوي د مطلب یو د پښتو چې کوم میکانیزم دی یا د نزدېکات یا مشترک یو سټرګل د پاره یا د غوي تحفظ د پاره دا په دې موضوع باندې مونږ لکه د ویم قومي کانفرنس نه کات کوو
ښه صحیح وزیر صاحب د پښتو اکیډمۍ د مشر خبر خو موږ وکړی تاسو په 1955 کې مولانا عبدالقادر صاحب لومړی مشر وو دا غوړسته بیا سید رسول رسا او بیا سید اعظم شاه بخاري او ډاکټر محمد نواز طاهر او پروفیسر ډاکټر اجولی شاه خټک او بیا پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین او اوس تاسو پروفیسر ډاکټر نسلا جان وزیر صاحب یست دا کراتو اس چې د اکیډمۍ غړي اوس څومره دي او د دې د ټاکلو یا د انتخاب معیار څه دی
اوس زما به شمول په پښتو اکیډمۍ کې مونږ 15 کسان چې کم پکل چې دا یا ټیچران دي نور سره اته نه لس دا چې کسان لکه سپورټینګ یا منسټریز سټاف کې دا 15 کسان مونږ په دې اکیډمۍ کې یو او دا یي دومره لوی ادارې لکه اکیډمۍ کې 15 کسان سټاف موجود دي او دا دومره غټه ذمہواري دا ډیره مشکل ده او زمونږ د اکیډمۍ کوم طریقې کار چې لکه مونږ تاسو ول دا د یونیورسيټي ته لکه په قاعده دا غوې د ټیزمنت او کې هغه سلیکشن بورډ وی بیا سره سره سندیکټ ته وی دا غې په طریقې کار باندې زمونږه پاین چول کیږي لکه مونږ د دې ادارې نه یعنی په خپل یو ولنټیر دې کار پکې وکی یا تا ته بل څوک را شکار د سره کول غواړي یا ته پاین چول کوې لکه دا په قاعده یو پروپرسیس ته څنګه چې په دولتي امور کې تر سره کیږي په دې ول سره د کلمه ساب موضوع کې په سوال کې بدلنه یعنی یو کو د سٹاف یا ته دل دی لکه تاسو چې وګورئ د پښتو اکیډمۍ څلور شوبې دي یعنی د کې تحقیق ځانته دا ډکشنری ځانته دا کلچر ځانته دا او ترانسلیشن ځانته دا یعنی څلور غټي شوبې دي د کې اوس موږ سره ډکشنری ایکسپرت نشته ترانسلیشن کسان موجوده چې کم لکه دغه د پر کم ریکوایرمنټ دی هغه مطلب دا چې برابر نه یو تل کا انګلیش فارسی اردو عربي چنې په مختلف علومو کې د سترس لري دا چې لکه د ډکشنری یا د فوک د هر فیلډ لپاره مختلف شوبې چې ته چلوي ډیر کم او کینځه کسانو به ته څه شي وکړي لکه دا ضرورت ده چې یعنی د هر یو شوبې لپاره یعنی یو ډکشنری لپاره 15 کسان پکار وي یو فوکلور لپاره 15 کسان پکار وي دې لکه مونږ داسې ویل چې لکه څنګه د افغانستان د علومو اکیډمي چې کوم طریقې کار دي چې هغه یو په کسان د زیات عمر مطابق او تخصص دي چې ریټایر شي هم انګیج کړی دي اخص دي هغه کار کوي دلته چې مونږ څوک کسان بارني کې اخلو خخ انټلیکچوال رائټر دي دلته کې خو یې نشو د هغه د پیمنت د هغه د طریقې کار یا د هغه د استوګنې د مسایل راته مخې نو دا سہولیات کې چرته اکیډمي چلول وی اکیډمۍ یعنی پښتو ژبه او ادب ته وده او پرمختیا ورکول وی بیا به اکیډمۍ خامخا صوبایي ګورنمنت هم دې په لاس راځي او یونیورسيټي هم دې لپاره یو پراخ قوانینو کې نرمي پیدا کوي چې یعنی دې په داسې طریقې کار او داسې پرچون سره یو داسې لای عمل وته جوړ شي د اکیډمۍ جوړ کړي نه یوازې دا چې موږ ورته راځو او روزانه زو راځو او کار کوي نشو دا کار دومره بوج دی لکه مثلا پښتو ژبه د ډکشنري چې ده دا د 1950 نو شروع ده پر زماره خپل پورې 2015 پورې د دې ډېر لستو کا چاپ شوی یعنی 1950 ګوره او 2015 ګوره زه چې راغلم دا دوا ټوکه مې مکمل کړل او دې کې یو هم کمپوز نو 15 جلد ده دا 15 واړه جلد په درې کال کې ما چې آسان لکه اوس چې مونږه چاپ تر تیار کړل بیا هم ځنې مسایل پکې موجود دي یعنی دې د لپاره مونږ ویایو چې داسې قسم ته لای عمل پکار دی صوبایي ګورنمنت ته دې ته توجه کول پکار دی چې دا ادارا خپل د ځان یعنی د دې کام د دې وطن د دې خاورې مرکزی ادارا وشماري بل په دې کې لکه زمونږ ولس توجه وکړي دې ته په دې ته ولس توجه مرز د غرض دا چې یعنی هغه په دې کې دلچسپي واخلي یعنی هر کار باندې کار ولري نظر کې وساتي مرسته ورسره وکړي او فعالیتونو باندې ځان خبر کړي څو پوری چې ولس غږ نه ورسره شاید نه شامل دولت دې سره مرسته نه وي اکیډمۍ کې په دې صورت حال چلول چې 15 کسان ناس په کې 15 ته بام څو کسان ریټایر کیږي ورسره برته نشته پکې څو کې خیال نه ساتي
صحیح ډېر زیات مننه پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ